دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه کوي د چولې په اړه ریپورت لرو همدارنګه د خبرونه زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خبرونه پایل هم د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کو دا برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي په پاکستان کې د کوټې په خار کې یو مور او لور د وسلوال لخوا په دې خاطر وژل شوی چې دغلته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول او د قزاقستان ولسمشر د ازبکستان ولسمشر ته د هغه 250 ازبکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خواخوږي څرګنده کړې چې د سپرلۍ د بس د اور اخیستو په پیښه کې وژل شوی و بشپړ خبرونه واوري د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د شاوخوا 6.5 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمه ایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا د سفیر او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کلیو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانستل شوه د خبر پاڼې له مخې د اکسس په نوم د دې پروژې لومړی پړاو د هیواد په 6 ولایتونو کې په پام کې دی چې په ترڅ کې به د خلکو د ګډون له لارې نږدې 1 میلیون افغانان د پوهنې روغتیا کرنې برېښنا او اوبو په برخه کې له خدماتو ګټه واخلي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د دې خدماتو د وړاندې کولو پر بهیر به سیمه ایزې ادارې څارنه کوي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندویه هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونۍ غونډه کې د مرستندویه هیوادونو او د نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه او خوده خوشمنه وکړه چې له هغو سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله
کې شورا نمائنده های کشورا کې وجود بودن اونا د وای د ټولو هیوادونو استادو چلتا زروان د خنه سرګنده کړه خو ویل چې همکاري به وکړي او هر پریکړه چې کیږي دوی بل افغانستان او افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د روان جنوري میاشتې تر پای مهلت ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي خو کډوال دا وخت کم بولي او د نور مهلت وخت نه کوي اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د روسنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي د اسپانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خود خو ویل چې اسپانوي روزونکي به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیاوو پر لوړولو تمرکز وکړي اسپانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زره سرتیري لرل خو په همدې کال کې د ناټو ډیرو غړو خپل سرتیري له افغانستان نه وویستل او دا مهال د ناټو د رسمي ارقامو له مخې اته اسپانوي سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره دي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته د هغه 250 ازبکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خواخوږي څرګنده کړې چې د سپرلۍ د بس د اور اخیستو په پیښه کې وژل شوی په عین حال کې دواړو هیوادونو د دې پیښې په اړه چې په قزاقستان کې رامنځته شوې تحقیقات پیل کړي دا 250 ازبک اتباع هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ په بس کې سخت اور ولګېد بس کې هغه مهال اور ولګي چې د قزاقستان په شمال لویدیځ کې د اکتوب په سیمه کې روانو د چارواکو په وینا په بس کې د ازبکستان کارګران سپاره وو چې روسیې ته روان و له پیښې یوازې 15 تنه ژوندي پاتې دي او په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې دا ډول تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل شوې د قزاقستان د پانګونې او پراختیا وزارت په یو بیان کې ویلي دا د جرمني ساخت سترا بس و همدارنګه د 9 کلونو زوړ و او د سپرلیو د انتقال اجازه یې نه درلوده د روسیې خبري اژانس انټرفاکس خبر ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف د دې هیواد د صدراعظم په مشرۍ یو حکومتي کمیسون ټاکلی څو د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي همدارنګه رپورټونه وایي چې قزاقستان هم د دې پیښې په اړه ځانګړې جنایي څېړنې پیل کړې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات دی د پټو ډیپلوماټیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. دا وختونه وروسته لاغې شوي چې په دې اونۍ کې د یوې رسنۍ رپورټ هغه جزئیات په ډاګه کړل چې وایي د روسیې د سفارت مشکوکې بانکي لیږدونې دي. کرملین د پنجشنبې په ورځ وروسته لاغې دا غوښتنه وکړه چې د بزفیډ په نوم آنلاین رسنۍ په یو رپورټ کې ویل د امریکا هغه چارواکي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي، په واشنگټن کې د روسیې د سفارت هغه بانکي انتقالات هم څېړي چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې له انتخاباتو مخکې او وروسته ترسره شوي. د آنلاین رسنۍ ویلي امریکایي بانکونو د روسیې د سفارت د پیسو ځینې انتقالات په نښه کړي او د امریکا د بانکي اصولو سره سم یې اړوند چارواکو ته رپورټ کړي، ځکه چې دا انتقالات ډېر او مشکوک وو. د پیسو دا په نښه شوي انتقالات په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه په واشنگټن کې د روسیې په پخواني سفیر پورې اړوند دي چې تر تېر کال پورې په واشنگټن کې سفیر او تر انتخاباتو مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ پوړو همکارانو سره ډېر تماسونه لرل. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې متحده ایالات به له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه وباسي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼوژنې وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد او د اعتماد جوړونې لپاره جوړه کړې وه وویل څرګنده ده چې د یو اړخ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د ورختایي یو پیغام ورکړي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ دا رښتینې بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وځي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یوه میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستان پولیسو یو چارواکي نصیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبی او د هغې 40 کلنه لور الیزا پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوې چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومانو ته ورکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افراطي وسلوالې ډلې د پولیو د کمپاین پر کارکوونکو او د هغو پر امنیتي کسانو وخت ناوخت بریدونه کوي. یو شمېر افراطي وسلوال تور لګوي چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې شامل کسان د لویدیځو هیوادونو جاسوسان دي. په کوټه کې په یوه بله حمله کې نامعلومو وسلوالو 12 پولیس افسران چې د غزمې په حال کې وژل، د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه او خبرونه او مطالب راخلو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوې ده چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال برخه ولري. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور له لرې کېدو وروسته د رابرسېره شوې لانجې د حل لپاره له څو اونیو راهیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل په خاطر دی ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسایل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخ کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه‌شنبې په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه باسونه او پریکړې وکړي.
دا یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او همغږي وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپلو شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړی ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه په روانه اونۍ کې وروسته له هغه خبره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند کې سره صلیب د جګړې 900 قربانیانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکړي. که څه هم په 2014 میلادي کال هلمند د سختو جګړو شاهد و، خو د سره صلیب چارواکي وایي د جګړې له امله د معیوب شوو کسانو شمیر د 2018 میلادي کال څخه ډیر نه دی. په دې اړه چې سره صلیب په هلمند کې د معیوبینو سره څه ډول مرسته کړې او د دوی کار څنګه روان دی تفصیلي رپورټ لرو. الیاس تایی راستولې دا رپورټ په واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په یوه لویه خونه کې د روغني رنګ بوی دی. زه دلته د یوې ښځې په شمول یوولس تنه وینم چې په سپینو چپنو کې په خپل نوبت هر یو په جلازینو کې مصنوعي لاسونو او پښو ته توکي چمتو کوي. دا په هیواد کې د سره صلیب اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو د تولید له پلوه د اوو لویو مرکزونو څخه یو دی. د اورتوپیدیک مرکز په نوم دې ځای کې له پلاستیک او ګچو هم نوي لاسونه او پښې جوړیږي او هم پخواني خراب شوي مصنوعي اعضاوي د سره ترمیمیږي. په دغه مرکز کې هغه کسان نور ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې خپل هغې د ورته پیښو په ترڅ کې بایللي. 45 کلن احمد 18 کاله وړاندې موټر چپه کړی دی. د هغې پښې ورپسې مړې دي. دی وایي دلته له دندې خوشحاله دی.
تقریبا تو په 2019 کې تر سیاسي کې ما وظیفه اجرا کړې ده. دا وخت سره بیا تر اوسه پورې 2018 په هیڅ د پیچو کاری باندې په معیوبین لپاره خدمت کوم چې کوم لاسونه پښې پرې یا تلون کې تر دا پښو ته جوړو دا زموږ هم کاری ده. زما خپلې پښې خو معیوبې شوي دي، بس اوس کار نه کوي.
پلشکرګه کې د سره صلیب د اورتوپیدی د دغه مرکز مخې ته خورا بیروبار دی. دلته جوړیدونکي مصنوعي اندامونه د ضرورت او اولیتونو پر بنسټ توزیع کیږي. د سره صلیب مسؤلین وایي تر اوسه هغه کسانو ته چې د مصنوعي اندامونو غوښتنه کوي د رد جواب نه دی ورکړی. د اورتوپیدی د دغه مرکز مسؤول ډاکټر اسمت الله قاضی زاده وای په تیر 2018 میلادي کال کې 908 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکول شوي دي.
په 2018 میلادي کال کې حدودا ټول مریضان یا ټول هغه مریضان چې دلته مراجعه کړي 6419 مریضان وو، چې په دې جمله کې 908 پروستیزه یعنی هغه مریضان چې خپل پښې د لاسه ورکړي دي دلته مراجعه کړي وو چې خپل هغه مصنوعي غړي ترلاسه کړي.
سور صلیب که څه هم د خپل بېطرفۍ او پالیسۍ له مخې د هغه ډلې نوم نه اخلي چې له فعالیته یې دومره کسانو د خپل وجود اعضاوې د لاسه ورکړي دي، خو دغه مرکز ته ځینې مراجعین ماینونه چې وسله والې ځای په ځای کوي او ځینې د حکومت لخوا هوایي بریدونه او لوی توپونه یادوي.
نوم یې شهزاده دی. بله ما سره کلمه یو نمبر د تلیفون نمبر مراوړی د هغې خوا چې راکړو بس کمربند مزاغس چې موږ دی ولا و دا چې را تاسو دا پټو کرموش پټاو سمه هغه چې پټاو سره باندې نور خلک و هغه به صد طالبان ټکان وکړل و دا ران ور خلک ورته ولاړ چې ولاړ لا باندې موږ شخصیت واچولو دا سره امرجنسی تراورو شمته لا سکړه خوشاله برت اسمس
د سرسلی د هلمند د څنګه د معلوماتو لمخې د دې نه سو اته کسانو په منځ کې یوازې څلور سلنه شجرې دوی وایي دا چې شجرې د کور د باندې لږ یا به هیڅ پایلت نه ترسره کوي نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي. د سره سلیب د اورتوپیدی د مرکز یو بل ډیر مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د اوغو د کېدل لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یو بل لوی وتاک هوا ملایمه ده. دلته د ګڼ شمېر کسانو سره د سره سلیب کارکوونکي بوخت چې پر مصنوعي پښو د تلو او تمرین چل ور زده کړي. د دې ځای مسؤول متی الله متوای ځینې کسان ژر خو یو شمېر یې په سختۍ ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا که پښه ترلاسه کړي یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا تمرین ځای دی. بیا مثلا هغو ته دلته ویل کېږي چې تاسې دا رقم وګرځئ تر څو پرې دی په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمېږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره سلیب د لشکرګاه د څنګه مسؤل چې له مور ایرانۍ او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول که څه هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږو همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره سلیب کارونه ټکنې شوي دي خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دي مخامخ شوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپېژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دی وای په هلمند کې د سره سلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه د مخامخ شوی مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یو سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نه شو. دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره سلیب اداره د بشري مرستو رسونکې اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره
مرسته وکړي.
په هلمند کې د سره سلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او دا ولیه صحیح مرستو زده کړې هم ورکړي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په دایکندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالي مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 50 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او وی ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د ننداری لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړي، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد، استړی مسی
خیر اوسه
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، ډولک ارون استاد را سره غږی، ارون پر اخشه باندې مشهور دی، ډیر ښه هنرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی.
هو هغه ارون جان دی، لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي، یا سپینګیری سوي دي، یو شمېر یې خدای دې وبخښي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
هلکان دي ډېر دي، د دغه پلار ډېر زیات
احمدشاه
دا زوی ده، بل نثار ده، جاوید نومېږي، معروف محمود هم د لوګر ساز غږی.
ظریف استاده، پخوا به ډېر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاوه سندرې به بللې، دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل. نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی؟ دا اوسنی شاعران څوک دی؟
دا لوګران خټول دی، بای جان وایي.
ها، اوس هم هغه بای جان،
هغه بای جان هغه زړی تراوی زړی قصیدی.
فرهاد جان، تاسو له څو کلونو راهیسې سندرې وایست؟
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو به موسیقی آوردیم، چرا که کسب پدری است دیگه، میرشته وطن خود ماست.
او چه تغییرات راغلی دی په لوګری ساز کې؟ تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاست، چه تغییرات راغلی دی له پخوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغییرات اومده.
وس خلق چر رقم سندری غواړي
مردم کولای بر سقی شاتر کونی، مثلا خواندنای گنجشکک برامده، ی قطغنی و چیزا برامده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشون که یک ذره زیاد تیر شده باشه، اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان، تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به در لو دی، و تاسو دول چې د زوست ورته ګورم، دا پیچونه لري هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی ډول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې دولوی رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بعضی مردم خاطر می دولوی رسمي رو وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال دولوی پچکیسته به خاطر د جریان مافلا یک دفعه قبل ناخواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي کې هست در جنگجال دره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر ل ځوانانو څخه یاستې څو کسه نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد المای لوګریست نو استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه ربانی مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
جان خایش یو سندره لوګر
نو سندره راته وای
د زړه پاسخ
مننه ظریف استاد، بسیار زیاد تشکر. کور مودان فراد جان رنجان ډیر زیاد مننه چې راغله استودیو ته،
تاسو هم ډیر مننه
او مختمو خي سندری و بلل ظریف استاد کور مودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکولیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی شکولی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږي پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته وایې.
مننه هیواد صاحب، د غړوندي ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش بل ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیر لکو یا وري بول سیرلی بول، دغه ته بم غړوندي جوړول، نو ډېر شایسته بم جوړول سی واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند را کړی دی، کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک فورم ده، او ډیر خوندور فورم ده. خدا بدبختانه سی ورسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلینه نور د سچا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کړه او نظم هم ورسره کړه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلې دي چې هغه یو له بهار راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې بجای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېره او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلی دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایه
زه د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شیره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری را سره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړې قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنی راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزه چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلی شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلی شي ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې نمونې شته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اسانی وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اسانی وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریان او پچیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قائل به دی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلې او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیس په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چړ شو او ساتیره یې تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل. کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل. هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واخلم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه. بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره. لکه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه. د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیات شو چې سهار یې پغره کې د کلا په لور یې بلاره ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قرباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار ځاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار ځاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په باد را وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلي وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وویرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولی په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازي یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د ښاغلي درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کولا نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی ہر ٹک پا ہنر چی چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا ہنر دی پا باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پا مڑو ید دوی کڑل کڑی ڈک پا ہنر جد ترے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویل زدر ته دغ سڑی سر راوڑما دمر پیسے برا کوی ما ته د دا پارا دوی ویل سنگ چ ته دغ سر راور سوی نو دا پیسے به پرتی دل تک ستا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږې زړه داسې ور کله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د گزار د پاره چه سمره وقت تا ارتیاوا حقا چه تیر شو چنگا شکاری دا دا چه شکاری خپل شکار تا زانور ساوه دا غره دا سر لمرچه بیا گولی راونه و تا ترده دا مخه که یا هر چو تاوان ور ساوه چه پا پیسو یا سودا کڑی و پلیر ساعت کی دا دشمن لاس تا حقا سر حقا زوان ور ساوه اغو کچوڑ د پیسو ورکړه پلاس او بیایا ورته ویل چې دا چاړ دی ور نزدې کړه څنګه زمر لشکر چې تر خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زمر للارې دی په څه چل دغه خند لري کړ زمر د پاره د خلاص او د درې کړه څنګه دویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی دویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار او هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسیدي چې دا لاس پوری وهلو ته تیار او هغه چې زما ورغزیدون کې لاس ته ونه قتل رانه بیغم او پدې چې زما پلار او هغه رانه بیغم او پدې چشمہ پلار وہاں